ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ.
ګرانوري دن خو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډی ودانند نه هي سیشن به ورځ 2013 کال د نومبر د میاشتې 28 نیټه دا وختونه شوې دي په اسلام آباد کې د ماخام شپږ په کابل کې دي د ماخام 5 او په واشنگتن ډی سی کې د سحر 8 بجې دي د ډیوا خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن
او زه احمد فواد لامی
تاسو ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو. یو شمېر مهم موضوعات به تاسو ته په دې خبرونه کې وړاندې کوو. خو لاول سرټکی
په افغانستان کې د تاوتریخوالي تازه پیښې او پکې د امریکایي پوځیانو وژل کېدل. چارواکي وایي چې یوه بم چاودنه د غزنی ښار سره نږدې شوې چې پکې درې پوځي امریکایان وژل شوي دي. بل پلو په جنیوا کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرانس کې به افغان حکومت نړیوالو ته دا ښایي چې څنګه یې مالی مرستې کارولې دي.
د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز نن د یوې غونډې وروستو ویلي هیڅ یو تن ته دا اجازت نشته چې د چا د وجنې او یا څوک د کافر کولو فتوا ورکړي او داسې خلکو دپاره د سختو سزاګانو په تجویز کار روان دی.
یہ طے پایا کہ پیغام پاکستان میں آلریڈی تمام علماء کرام تمام مسالک نے جو بیانیہ دیا ہے اس میں یہی ہے کہ کسی کو واجب القتل قرار دینا، کفر کے فتوے لگانا، یہ کسی فرد کا یا گروہ کا کام نہیں ہے اور بالکل اس کی گنجائش رد کر دی گئی.
او ملګر ملتونه وایي چې په ګرده نړۍ کې د خپلوانو او شریکانو لخوا د ښځو د وژل کېدو پیښې مخ پر زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو په وینا تیر کال د خپلوانو او یا شریکانو لخوا د ښځو د وژل کېدو شمیر 500 ته ورسید.
د ټولنې څومره فیصد برخه چې د دې قوانینو نه خبر ده، بل خصوص چې کومې خزی دي.
سرټکی تاسو واوریدل. موږ سره اوسئ وړاندې کوسته خبرونو تفصیل.
د افغانستان په غزنی ولایت کې د نهیه سیشن به پورس په بمی چاودنه کې دری امریکایي عسکر ووژل شول او دری نور زخمیان شول. په افغانستان کې د قاطع ماموریت ځواکونو په یو بیان کې بم چاودنه د غزنی ښار سره نږدې ښودلې ده چې پکې یو غیر پوځي امریکایي هم زخمی شوی دی. په سمدستي ډول د چاودنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی او نه هم د قاطع ماموریت بیان ویلي چې ګنې دا به چا کړی وي. بل پلو یو امریکایي سر عسکر چې درې ورځې مخکې په افغانستان کې وژل شوی و مړی یې امریکې ته راولېږدول شو. د امریکې د دفاع وزارت چارواکي وایي چې دغه 25 امریکایي پوځي د خالی اشنبې په ورځ په افغانستان کې د جنګي عملیاتو پر مهال ووژل شو. په افغانستان کې میشت د ناټو د قاطع ماموریت ځواکونو د نهیه سیشنبې په ورځ بیان کې وویل دغه امریکایي عسکر د نومبر په د میاشتې په 30 نیټه په نیمروز ولایت کې د القاعده وسلوالو خلاف د عملیاتو پر مهال د خپل افغان همکار په سهوي ډزو وژل شوی دی.
په پاکستان کې د اسلامي نظریاتي کونسل د مشر وینا دا یو تن تنظیم یا اداره دا حیثیت یا اختیار نه لري چې د چا د مرګ فتوا جاری کړي. په اسلام آباد کې د کونسل د غونډې نه پس ډاکټر قبله ایاز میډیا ته وویل دا اختیار هم د چا سره نشته چې بل یو کس ته کافر وایي. ډاکټر قبله ایاز زیاته کړه کوم خلک چې دې قسمه فتوی یا اعلانونه کوي د هغوی دپاره هم د سزا طریقې کار موجود دی، خو اسلامي نظریاتي کونسل په ځینې سفارشاتو کار کوي او غواړي دې قسمه خلکو دپاره د سخته سزا تجویز کړی شي. د اسلامي نظریاتي کونسل لخوا دا بیان پس د هغې راغلی چې د تندرو وډلې تحریک لبیک یو مشر پیر افضل قادري په محافظینو غږ کړی وو چې د آسیا بی بی د پریښودو فیصله او رولو په سبب دی د پاکستان چیف جسټیس وجنی. د میډیا د ځینې رپورټونو تر مخه هم پیر افضل په راپارولو ممتاز قادری د پنجاب گورنر سلمان تاثیر وجلی وو.
ملګری ملتونه وایي چې په ګرده نړۍ کې د خپلوانو او شریکانو لخوا د ښځو د وژل کېدو پیښې مخ پر زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو اداره یا یو این ډی سی د خپلې یوې تازه څیړنې له مخې ویلي چې تیر کال په ټوله نړۍ کې شاوخوا 50,000 ښځې یا د خپل د ژوند شریک یا پخوانی شریک او یا هم د خپلې کورنۍ لخوا وژل شوي دي. په دې سره ویل کېدای شي چې په اوسط ډول په هره ورځ 180 ښځې په نړۍ کې د خپلو شریکانو یا خپلوانو لخوا وژل کېږي. پاکستان او افغانستان له هغو هیوادونو څخه دي چې د ښځو حقونه پکې تر پښو لاندې دي او د ناموس یا غیرت په نامه وژنې پکې لیدل کېږي.
او په باجوړ ضلع کې خلکو په علاقه کې د موټر سایکل په چلولو او 3G انټرنیټ د بندیز پر ضد احتجاج کړی. دوی وایي کچري دا بندیز ختم نه کړی شو نو دوی به نور هم احتجاجونه کوي. د ډیوه خبریال عرفان الله جان په لنډ تفصیل راکړي.
په خیبر پختونخوا کې نوی ورګډ شوی د باجوړ قبایلی ضلع د لوی او د وړ مامون تحصیلونو اولس په عنایت کلی بازار کې په سیمه کې د موټر سایکل او د انټرنیټ 3G او 4G د بندیز پر ضد یو لوی احتجاجي مظاهره کړې ده چې په دغه احتجاجي مظاهره کې د سیمې په زرګونو وګړو ګډون درلود. دغه احتجاجي مظاهره ته د وینا پر مهال د باجوړ ترانسپورت یونین صدر پاتر رحمان اویل چې د تیرو 15 کالو راسې په دې سیمه کې د موټر سایکل په چلورو باندې پابندی ده چې له امله یې د سیمې اولستا په تګ راتګ کې د مشکلاتو تر څنګ په سیمه کې په بیروزګارۍ کې هم زیاتوالی راغلی دی. دیول مظاهر چانو د حکومت نه دا هم غوښتنه کوله چې د افغانستان سره د باجوړ لګیدلې بارډر دی لکه د ترخم او د چمن په سیر د کاروباري حلو زرو لپاره خلاص کړي چې د سیمې اولس پر روزګارونو کې اموختشی. ارپان الله جان، وایس اف امریکا، دی ورادیو او ٹی وی زل باجول.
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
د سعودي عرب ولیعهد محمد ابن سلمان د تونس د سفر پر مهال احتجاجي مظاهره اعلان شوې او ویل شوې چې هغه په یمن کې په جنگي جرمونو او د جمال خاشقجي په څیر د بشري حقوقو د جمال خاشقجي د وژل کېدو د قضیه په څیر د بشري حقوقو په سرغړونه کې لاس لري. د جمال خاشقجي د وژل کېدو وروسته د سعودي عرب پر چارواکو او ولیعهد محمد بن سلمان باندې نیوکې زیاتې شوې دي. لنډ تفصیل پرې له نوشیروان قلندر اورو.
د ترکی خبری ادارې اناتولو ویلی دی ټاکل شوی د محمد بن سلمان به نن د نهه یا سه شنبه په ورځ د تیونس سفر کوي. په ټولنیزو رسنو په تیونس کې لګیدلې داسې عکسونه خبره کړې شوې دي چې پکې د محمد بن سلمان عکس جوړ دی او په لاس کې اراده. د سعودي عرب په ولیه تور دی چې تیر میاشت په استنبول کې د سعودي عرب په کونسلګری کې د ده په وینا سعودي خبریال جمال خاشقجي وجلو او په اړه ورله وجود ټوټه ټوټه کړو. خو سعودي عرب دغه تور نه ردوي. ترکی او سعودي چارواکو د هغه د مرګ تصدیق کړی دی خو لاش یې نه دی موندل شوی. په تیونس کې د محمد بن سلمان د سفر په خلاف خلک د احتجاجونو تیاری کوي. عبدالرحمن نومي یو تن په ټویټر د عکسونو خبرولو سره لیکلی دی تیونسیان د جمال خاشقجي د وجنې د امر کوونکي محمد بن سلمان د هرکلی په ضد تیاری کوي. د تیونس د خبریالانو ډلې ویلي دي په تیونس کې مدني ټولنو د محمد بن سلمان د ورتګ په مهال مظاهره را جوړه کړې ده.
برتانیا او ډنمارک په اوبر باندې 1.2 میلیون ډالر جرمانه لګولې. دوی وایي اوبر کمپنی د ناکافي امنیتي ګامونو په سبب د بشمیره خلکو معلومات د سایبر حمله خطر سره مخ شوي وو. دغه جرمونه د 2014 یو پیخي په بنیاد لګول شوي. دغه جرمانه د 2014 یو پیخي په بنیاد لګول شوي چې کله د 2.3 میلیون خلکو معلومات پټ شوي وو. په دې کې 2.1 میلیون اکاونټونه د برتانیې د خلکو وو. د برتانیې د اطلاعاتو کمشنر دفتر اوبر کولای شو چې ډیر په اسانه د یو سو ګامونو د لارې د اوبر استعمالونکو معلومات د غلا نه بچ کړي وي. اوبر وای غواړي چې د 2014 پیخي دغه باب بند کړي.
یو ډله ایرانی ډاکټران په تهران کې د پارلمان مخې ته مظاهره کړې ده او وایي چې د بشري حقونو د یو بندي شوي کارکون معالجه دې په روغتون کې وشي. دغه د بشري حقونو کارکون چې فرهاد میسمی نومیږي له څو میاشتو راهیسې د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی دی. د وایس اف امریکا پارسي څانګې ته د ګل یادو شنبې په ورځ را رسېدلي تصویرونه ښیي چې ډاکټرانو د فرهاد میسمی په ملاتړ د ایران د پارلمان ودانۍ مخې ته شعارونه پورته کړي دي.
د امریکا صدر وایي انتظامیه هیڅ اراده نه لري چې وستي امریکایان کډوال امریکا ته رادنه نه کړي. ډونلډ ټرمپ دا خبره پروند ګول په ورځ د خپلو پلویانو یو لاریون ته کړې. په میسي سي پي ریاست کې صدر دغه لاریون ته وویل غیر قانوني قافلو ته زموږ پیغام ډیر ساده دی چې واپس شي او خپلو کورونو ته لاړ شي. موږ به تاسو داخلي دو ته نه پریدو. د صدر ټرمپ د خبرونو یو ورځ مخکې د امریکا او مکسیکو ترمنځ د سن وایسیدرو په پولا د ځینی کډوالو او د سرحدي ځواکونو ترمنځ انخطي هم شوي وي. د مکسیکو خارجه وزارت وایي د امریکا سفارتخانې ته لیکلي دي چې د تور پورس شوي د دغه انخطي پلټنې دی وکړي شي. او د امریکا خصوصي وکیل رابرټ مولر دفتر ویلي د ترامپ کمپاین په خوانی مشر پال مینافورت د وفاقي تحقیقاتانو سره شوی خپل لوزنامه ماته کړي او تفتیشکارانو ته دروغ ویلي. پال مینافورت چې د بیلابیلو مالی جرمونو په سبب د لسو کالو قید سزا سره مخ دی، لوز یې کړی وو چې د ترامپ کمپین او 2016 الیکشن کې روسي مداخلت په حق لا پلټنو کې بعد تفتیشکارانو سره مرستې کوي.
روسي خبردار چې د امریکای فضایي تحقیقاتي اداره ناسا وایي چې مریخ ته یو روسنۍ لیږل شوی د څېړنو ماشین په بریالیتوب سره مریخ ته رسیدلی او یو ځانګړی ماموریت لري چې هغه د مریخ ستوري تر خاور لاندې څېړنې دي. دغه څېړونکی ماشین چې انسایټ نومیږي په شپږو میاشتو کې 200 میلیونه کیلومتره لاره وهلي او بالاخره د ګل یادوشمې په ورځ په بریالیتوب سره د مریخ پر مخ کېناست او له ناسا سره جوختي د هغه ځای تصویرونه هم ځکه تر راولېګل. په تیرو 4 لسیزو کې دا اووم ځل دی چې ناسا په بریالیتوب سره پر مریخ باندې خپل لیږل شوي څېړونکي ماشینونه په بریالیتوب ښکته کوي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
بیا هم ستړي مشي د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د تاسو مغږ د واشنگتن ډي سي څخه اوري خبرونه مو واوریدل او سم راځو تفصيلي ريپورتونو ته. په جنیو یا جنیوا کې د افغانستان په اړه یو نړیواله غونډه جوړیدونکې ده او چې په هغه کې به د افغان ولسمشر په ګډون نور افغان چارواکي هم خبرې وکړي او د یو ګڼ شمیر هیوادونو استازي به هم هلته حاضر وي. دا چې د دغه غونډې جزئیات څه دي په دې حقله به نور معلومات زموږ همکار نصیر کاکړ صاحب راکړي چې هم دا اوس موږ سره په سټډیو کې دی. کاکړ صاحب، سړی مشه په خیر راغلی.
خیر یو سي، ډیره مننه فواد الله می صاحب.
نو د دغه غونډې په اړه تازه جزئیات تاسو څه پلاس کې لري؟
بالکل فواد الله می صاحب، زه غواړم چې قدر مون اوریدونکو ته ووایم چې د کال 2001 راځي د افغانستان په اړه د لوړی کچی دی دغه دیارلسام نړیوال کانفرنس دی. دغه غونډه چې په جنیوا کې شروع کیږي په دغه کې به د افغانستان په ګډون د 2 شپېتو هیوادونو د باندنیو چارو وزیران، مرستیالان او د ملګرو ملتونو په ګډون د 15 نړیوالو سازمانونو څخه استازي برخه ولري. دغه غونډه په 2 ورځې دوام ولري او سبا به ورته د افغانستان صدر اشرف غنی وینا کوي. د افغانستان د حکومت یو ویاند ویلي دی چې جنیوا کې به د مرسته کوونکو هیوادونو زړونه وګټي.
د افغانستان حکومت څه هیله او تمې لري له دې کانفرنس څخه؟
سبا ته چې د جنیوا د غونډې مهمه ناسته ده، صدر اشرف غنی به نړیوالو ته د 100 ژمنو په اړه معلومات ورکوي. د افغانستان حکومت وایي چې دغه ناستې هدف د 9 ژمنو یا کومکونو ترلاسه کول نه دي، بلکې د هغو مالی مرستو په اړه به حساب کتاب ورکوي چې افغان حکومت 2016 کال کې د برسلز په غونډه کې ترلاسه کړي وي. د جنیوا غونډه له برسلز او وارسا له غونډې وروسته د افغانستان لپاره مهمه بلل کیږي. 2 کال وړاندې د برسلز په یو ناسته کې افغان حکومت ته نړیوالو تر 15 ارب ډالرو زیات مرستو ورکولو ژمنه کړې وي، خو اوس د مرستندوی هیوادونو او سازمانونو استازي غواړي چې معلومات واخلي چې د دوی ورکول سوي مرستې څنګه کارول سوي او د افغانانو ژوند یې څومره بدل کړی دی. دغه غونډه کې به صدر غنی د خپل حکومت لاسته راوړنو ذکر هم کوي چې پکې د چارواکو په وینا د برېښنا یا بجلی تولید یو لوی لاسته راوړنه ده او نږدې 60% د هیواد برخې اوس د دې په وینا چې بجلی لري. همدا ډول د کاسا یو زر پروژه چې افغانستان له خپل شمالي ګاونډیو او په ایران کې د چابهار له بندر سره نښلوي هم به افغان چارواکي خپل لاسته راوړنه وبلي. چارواکي دا هم وایي چې دوی به په جنیوا کې صفا خبرې کوي، خپل لاسته راوړنې یعنی کامیابی به هم بیانوي او ناکامۍ به هم بیانوي.
ډیره مننه کاکا.
ډیره مننه له تاسو څخه او کورمو ودان.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
دا د وایس اف امریکا دی وا خبری خبرونه دا تاسو په خبرونو کې وړاندې واوریدل چې په افغانستان کې درې امریکایي عسكر وجل شوې دي په غزنی ولایت کې او د هغوی مړی هم امریکا ته رارسیدلی دي. په دې حواله سره موږ سره پیرز ورشا سي په سټوډیوز کې موجود دي. د هغوی نظر به اخلو چې دا څه معنی لري. پیر سي په خیر اخلي.
په خیر.
بارنی ځواکونو باندې بیا په امریکایانو باندې حمله او په دغه حملو کې غوې ته چې کوم زیانونه اړولې کیږي دغه کچا کم شوې ده، خو بیا هم وخت په وخت باندې داسې حمله کیږي چې امریکایان فوجیان پکې وجلې کیږي چې څنګه په غزنی کې وشو. ستاسو په نظر کې دا سمانی لري؟
یو خدا دې چې اول خو دو قسم حمله دي. یو خدا دې چې لکه دا کوم غزنی کې شوې ده چې روډ سایډ باندې بم ول دوی هغه کړي مړه کړي دي، درې کسان امریکایي او درې پکې زخمیان دي. دین علاوه نور چې کوم دي هغه ته انسایډر اٹیک وایي چې خپلو کې هغه کسان اکثر افغان فوج کې یا سپیشل اپریشنز کې هغه ورپاسې یو امریکایي باندې حمله وکړي. چې څنګه په کتا سوخیالی په اکتوبر کې جنرل رازق هم داسې مړ کو، یو گورنر باډی ګارډ هغه ورپاسې دوه هغه امریکایي جنرل هغه باندې حمله وشو خو هغه بچ شو. او بل اوسه پورې دا دی چې طالبان یو سایډ ته خبرې هم کوي لګیا دي، بل سایډ ته دا حمله هم کوي. که لګې دي ډېرې دي خو اثر یې ډېر دی. او په دا لس مړی اوسه پورې په دې کال کې شوي دي او پنځه مړی چې کوم دي هغه په دې میاشت کې دي. او ټوټل شمېره چې کومه ده هغه 2200 نه به زیاته وي، چې ټوټل 2000 یوم کې چې کله دا جنگ شروع شوی دی. نو بل دې نه داسې هم لکه څنګه اشرف غنی ویل چې دې طالبانو ته یا هغه کسان چې کوم ترهګرو ته هغوی ته په ګوانډي هواد کې ورته ټریننګونه ملاویږي، هغوی ورته پیسې ملاویږي. نو دا یو مسله ده چې کله پورې دوی ته دا سیف هیون چې ورته وایي ځالې وي اډې وي دوی او مشران، نو ته داسې یو ځای ملاوي چې سره دوی کېناستې شي او جنگ پر حکمت عملي کولی شي، نو هغه پورې به دا حمله به کیږي. په دې کې به تیزی راځي، اسپیشلی په داسې ټایم چې طالبان یو سایډ ته خو وایي چې مونږ خبرې کوو لګیا یو په قطر کې میټنګونه وکړه خلیلزاد سره، ور سره په روس کې یو غونډه وشوه په ماسکو کې، خو ور سره داسې حملې هم کوي. او دا حمله که حقانی شبکه کوي که دا ته افغان طالبان کوي، مسله دا ده چې دوی ته ځایونه ملاو دي او کله پورې چې دا ځالې نوې ختمه شوي، کله پورې دوی ته روزنه نوې ختمه شوي او دوی ته پیسې نوې ختمه شوي، نو دا حملې به جاری وي.
په امریکا کې دننه او بیا په کانګرس کې دغه وجنو ته څنګه کتلې کېږي؟ څه عکس العمل پر راغلی؟
نو چې دا حمله خو اوس دا سده چې امریکې کې به مونږ ګورو چې دا د امریکې د تاریخ ټولو نه اوږد جنگ روان دی. ولس کالې وشو او ما څنګه وویل چې تقریبا 2200 نه زیات کسان پکې اوسه پر مړه شوي دي. او اوس پکې دې کال کې د مرګو کې بیا تیزی راغلی ده. پنځم مړی شو، پنځه شوټ دې میاشت کې تش. نو دلته یو طرف ته خو په دې جنگ باندې دواړو ته لکه دا یو اتفاق شته، په کار ریپبلیکنز دي کار ډیموکرات پارټي والا دي، هغوی دا وایي چې او دا ضروري دي چې موږ افغانستان کې وو، افغانستان حکومت سره هغه حکومت راستو وکړو، د افغانستان ځواکونه په خپل خپل درو، هغوی ته ټریننګ ورکو. خو ور سره دلته هم اوس خلک تنگ شوي دي د جنگ نه، او چې څومره هم داسې مړي راځي هلته نه افغانستان نه امریکني ځواکونه والا، نو دلته به سیاسي فشار دی په صدر ټرمپ او هغه په انتظامیه باندې به هغه به زیاتیږي. صدر ټرمپ هغه کسو چې خپل الیکشن کمپین کې دوی چې افغانستان نه وزم، خو بیا یو ستراتیجي د ساوت ایشیا والا هغه کړ، نو هغه باندې کار کوي لګیا دی. خو هغه هم یو لیمټ په وی او خلک دلته اوس آوازونه زیاتیږي چې افغانستان باره کې تاسو څه وکړئ، یا ورنه ووځئ یا که ووځئ نه، نو بیا هلته داسې عملي ګامونه واخلئ چې دا تشدد کم شي او سوله پاره وشي. نو دوی سوله پاره هم کوشش کوي، او جنگ هم تیز کړی دی امریکې، خو ورسره ورسره چې کوم استراتیجی ده هغه کې څومره مختلف پهلوګان دي، هغه کې یو د پاکستان ولا چې کوم حصہ ده هغه لا کمزوري ده، هغه باندې لا کار دوی نشي کولای، پاکستان باندې فشار اچي، خو یو حد پورې دوی یو حد نه دوی زیات تک نه غواړي، ولې چې پاکستان هم غیر مستحکم کول نه غواړي دوی، ولې چې اوبه ډېر زیات یو خطر وي، غټ ملک دی، مسلمان ملک دی، 200 میلیون آبادی ده، جوهري اسلحه ده ورسره، نو دلته چې څومره د مړي زیاتیږي نو امریکې کې به فشار پہ زیادتی گی پا کانگرس باندے او پا صدر ٹرمپ انتظامیہ باندے او دا جنگ دیر زیاد گرانم دے او پا جانی لحاظ سر ہم مالی لحاظ سر ہم نو دی با کوشش کئی چی دیل یودا سے مخونی سی چی دا یا دا جنگ لکه یا به ختمی خو په کومه طریقې ختمی کی دوه غټ چیلنج دي، نو ګورو به چې دوی څنګه جواب ورتوي، خو دلته دباو په زیاتی کې لګیا دی. ډیر مننه
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voad1news.com.
د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل مشر قبله ایاز وایي چې هیڅ چا او یا هیڅ کوم سازمان ته دا حق نشته چې د یو چا د وژلو فتوا دی جاری کړي. ډاکټر قبله ایاز وایي چې د کڅوک داسې کومه فتوا په خپل سر جاری کوي نو هغو ته په کار ده چې سخته سزا ورکړي شي، او په همدې اکله اسلامي نظریاتي کونسل هم په ځینو پیشنهادونو باندې غور کوي. سمود وړاندې د تحریک لبیک ډلې د پاکستان د سترې محکمې قاضیانو ته په خطاب کې ویل چې هغوی د وژلو وړ دي، او دغه فتواګانې د ځینو د خوانه ډیر پارونکي وګڼل شوې. پام وکړئ د پیر ولایت چا رپورټ.
په دې موقعه دوه مرکزی وزیرانو نورالحق قادری او علي محمد خان د حکومت لخوا اسلامي نظریاتي کونسل سپارښتنې عملي کولو په اړه د کونسل مشر ته د خپل مرستو باور ورکړی دی، او بیا د یو پوښتنې په جواب کې د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز په ګوته کړې چې پاکستان کې کم یو تن یا ډله په خپل سر د چا د وژنې فتوا نشي جاري کولی.
یہ طے پایا کہ پیغام پاکستان میں آلریڈی تمام علماء کرام تمام مسالک نے جو بیانیہ دیا ہے اس میں یہی ہے کہ کسی کو واجب القتل قرار دینا، کفر کے فتوے لگانا، یہ کسی فرد کا یا گروہ کا کام نہیں ہے، اور بالکل اس کی گنجائش رد کر دی گئی.
دی وای چې د کونسل لخوا د اړوند نه پیغام پاکستان په نوم د تندروي په ضد خپل کړی شوی بیانیه کې د چا د قتل یا سو کافر ګرځولو فتوا ناجایزه ګرځولې شوې ده. نوموړي ویلي چې د پاکستان د بیلابیلو فرقو اتل سو نه زیات عالمان په یو اواز سلا دي چې تر مخه څوک هم دا واک نه لري چې په خپل سر د بل یو تن د قتل فتوا جاری کړي. دا په داسې مهال چې په روستو کې د سترې محکمې لخوا مذهب سپکاوي باندې تورن عیسائی زنانه آسیه بیبي خوشی کولو پریکړې په ضد د مذهبي ګوند نو لخوا سخت برګون پلیدو کې راځي، او په دې کې بیا تر ټولو زیات فعال تحریک لبیک د دغه پریکړې په ضد پرستو کې ټول پاکستان یو ځل بیا تړلې وو، او بیا دغه مظاهرو په محل تحریک لبیک مشرانو د آسیا بیبي خوشی کولو پریکړه ورکوونکو قاضیانو د او بیا دغه مظاهرو په محل تحریک لبیک مشرانو د آسیا بیبي خوشی کولو پریکړه ورکوونکو قاضیانو د وجنې فتوا هم جاری کړې وه، او د پاکستان فوزي کمانډرانو باندې د خپل سرلخکر جنرال قمر جاوید باجو په ضد را پاسېدو غږ هم کړی وو. که څه هم د پاکستان حکومت نن سبا دغه تندره وډلې پسې راغستې ده، او د ګوند مشر خادم رضوي په شمول د تحریک لبیک لږ تر لږه زر کارکنان گرفتار کړي دي، خو مهمه خبره دا ده چې حکومت خادم رضوي د کفر یا قتل فتو یا اړي ګړي خوراولو نخو د امنیت ته خطر جوړېدو په سر د یو کمزور قانون 3 MPO د لاندې گرفتار کړي دي. خبري کانفرنس ته وینا کې د کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز زیاته کړې چې نن د کونسل لومړی پړاو کې دوی د حکومتي وزیرانو سره لیده کاته او بحث کړی دی، او دا چې په دویم پړاو کې به نظریاتي کونسل په یو ځای درې طلاقونه ورکولو ګام ناجایزه بللو، د دې لپاره سخت سزاګانې ټاکلو په حق له خپلو سپارښتنو ته حتمي بڼه ورکوي.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ په پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ده. د روس یرغل یا اثر کمولو دپاره یوکرین فیصله کړې ده چې هغه به د ملک په ځینی برخو کې مارشل لا لګوي. د وایس آف امریکا رپورټ په مجاهد جواد ناورو.
روسیې د نهه یا سه شنبې په ورځ وویل د یوکراین لخوا د پوځي حکومت یا مارشال لا اعلانېدو سره به په ختیځ یوکراین کې تاوتریخوالی نور هم زیات شي. یوکراین دغه پریکړه وروسته له هغې وکړه کله چې په توره بهیره کې روسي ځواکونو د یوکراین درې کښتۍ ونیولې. د یوکراین پارلمان د ګولیا دوشنبې په ورځ په دې رایه ورکړه چې د دغه هیواد له 28 څخه په 9 سیمو کې به د شروع یا چهارشنبې په ورځ پوځي حکومت یا مارشال لا پیلوي. د یوکراین ولسمشر پیټرو وویل چې له مارشال لا سره به د یوکراین دفاعي وړتیاوې په داسې حال کې ځواکمنې شي چې روسیه پرې تیری کوونکي ګزارونه کوي. هغه دا هم وویل چې یوکراین غواړي له ټولو نړیوالو قوانینو سره همغږي هم پاتې شي. د یوکراین د دغې نوې پریکړې سره به پوځي حکومت یا مارشال لا د 1.5 ورځو لپاره پر ځای وي او په دغه مهال ټاکل شوي انتخابات په ډیسمبر کې ترسره کیږي. روسیې په بحیرۍ اسود یا تورې بحیره کې د اتوار یکشنبې په ورځ د یوکراین په دریو سمندري بیړیو باندې بریدونه وکړل. دغه کښتۍ یې په دې تور ونیولې چې د دوی اوبو ته ورغلې وې. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د روسیې دغه اقدام غندلی او دای د یوکراین له ځمکنۍ بشپړتیا څخه یو ښکاره تیری ګڼلی. هیلی د ګولیا دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په بیړنۍ غونډه کې وویل هیڅ یو مدني هیواد داسې ګام نه پورته کوي. نوموړی د امنیت شورا ته دا هم وویل چې له ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د بهرنیو چارو له وزیر مایک پمپیو سره له مخکې په دې غږېدلې او د هغې څرګندونې په لوړه کچه د امریکا د حکومت اندېښنې ښیي. پروشینکو له روسیې څخه غوښتي دي چې ژر تر ژره دې د یوکراین کښتۍ او د هغوی کارکوونکي خوشې کړي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر یوکراین په دې تورن کړی دی چې د خطرناکو ګامونو په اخیستلو سره له نړیوالو اصولو څخه سرغړونه کوي. د ناټو مشر ینس ستالتنبرګ هم له روسیې څخه غوښتي دي چې یوکراینی کښتۍ دې خوشې کړي او ویلي دي چې ماسکو په هیڅ ډول خپل دغه عمل نشي توجیه کولای. د اروپایي ټولنې مشر ډانلډ ټاسک هم د روسیې دغه اقدام غندلی او ژمنه کړې چې اروپایي ټولنه د یوکراین ملاتړ کوي.
ما خوب لیدلې نتیجه به ډېره زر وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه وروره خپل علاج د مرض معلوم کا یا خو پتا کې زړه یا به کینسر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ګران اوریدونکو د ډیوا خبری خپرونه کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو او لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي تازه پیښې او پکې د امریکایي پوځیانو وژل کېدل. چارواکي وایي چې یو بم چاودنه د غزنی ښار سره نږدې شوې چې پکې درې پوځي امریکایان وژل شوي دي. په بل خوا په جنیوا کې د افغانستان په اړه نړیوال پیلودونکي کانفرانس کې افغان حکومت به غونډې ته ښایي چې څنګه یې مالی مرستې کارولې دي.
د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله یاز نن د یوې غونډې وروسته ویلي هیڅ یو تن ته دا اجازت نشته چې د چا د وجنې یا څوک د کافر کولو فتوا ورکړي او داسې خلکو دپاره د سختو سزاګانو په تجویز کار روان دی.
یہ طے پایا کہ پیغام پاکستان میں آلریڈی تمام علماء کرام تمام مسالک نے جو بیانیہ دیا ہے اس میں یہی ہے کہ کسی کو واجب القتل قرار دینا، کفر کے فتوے لگانا، یہ کسی فرد کا یا گروہ کا کام نہیں ہے اور بالکل اس کی گنجائش رد کر دی گئی.
تیر کال پر ٹول نڑی کے شاوخوا 50,000 خزے یاد خپل د ژوند شریک یا پخوانی شریک یا هم خپل کورنۍ لخوا وژل شوی دی. دا خبره ملګرو ملتونو کړې ده. بلخوا په پاکستان کې یوه د خزو چارو فعال نور مرجان وایي
د ټولنې څومره فیصد برخه چې د دې قوانینو نه خبر ده، بالخصوص چې کمی خزي دي.
اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
د افغانستان په غزنی ولایت کې د نهی اسې شنبې په ورځ په بم چاودنه کې درې امریکایي عسکر ووژل شول او درې نور زخمیان شول. په افغانستان کې د قاطی ماموریت ځواکونو په وینا دغه بم چاودنه د غزنی ښار سره نږدې وشوه چې پکې یو غیر پوځي امریکایي هم زخمی شوی دی. په سمدستي ډول د چاودنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی او نه هم د قاطی ماموریت بیان کې ویل شوي چې ګنې دا به چا کړی وي. بل پلو یو امریکایی اسکر چې درې ورځې مخکې په افغانستان کې وژل شوی و مړی یې امریکې ته راولېږدول شو.
په پاکستان کې د اسلامي نظریاتي کونسل د مشر وینا ده یو تن تنظیم یا اداره دا حیثیت یا اختیار نه لري چې د چا د مرګ فتوا جاری کړي. په اسلام آباد کې د کونسل د غونډې نه پس ډاکټر قبله یاز میډیا ته وویل دا اختیار هم د چا سره نشته چې بل یو کس ته کافر وایي. ډاکټر قبله یاز زیاته کړه کوم خلک چې د قسمه فتوی یا اعلانونه کوي د هغوی دپاره هم د سزا طریقې کار موجود دی، خو اسلامي نظریاتي کونسل په ځینې سفارشاتو کار کوي او غواړي د قسمه خلکو دپاره د سخته سزا تجویز کړی شي. اسلامی نظریاتی کونسل لخوا دا بیان پس د هغې راغلی چې د تندروړ ډلې تحریک لبیک یو مشر پیر افضل قادری په محافظینو غږ کړی و چې د آسیا بیبي د پرېښودو فیصله اورولو په سبب دی د پاکستان چیف جسټیس ووجني.
ملګری ملتونه وایي چې په ګرده نړۍ کې د خپلوانو او شریکانو لخوا د ښځو د وژل کېدو پیښې مخ پر زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو اداره یا یو این ډی سی د خپلې یوې تازه څېړنې له مخې ویلي چې تیر کال په ټوله نړۍ کې شاوخوا 50,000 ښځې یا د خپل د ژوند شریک یا پخوانی شریک او یا هم د خپلې کورنۍ لخوا وژل شوي دي. پاکستان او افغانستان له هغو هیوادونو څخه دي چې د ښځو حقونه پکې تر پښو لاندې دي او د ناموس یا غیرت په نامه وژنې پکې لیدل کېږي.
برطانیه او ډنمارک په اوبر باندې 1.2 میلیونه ډالره جرمانه لګولې. دوی وایي اوبر کمپنی د ناکافي امنیتي ګامونو په سبب د بشمیره خلکو معلومات د سایبر حملې خطر سره مخ شوي وو. دغه جرمانه د 2014 یو پیښې په بنیاد لګول شوی چې کله د 2.5 میلیونه خلکو معلومات پټ شوي وو. په دې کې 2.1 میلیونه اکاونټونه د برطانیې د خلکو وو.
پس لغه چې روس په تور سمندرګي کې د اوکراین درې خښتې او په کیسپاره کارکونکو ونیول او بیا اوکراین د مارشال د اعلانولو فیصله وکړه. روس اوس وایي چې د کیف دغه فیصله کولی شي د اوکراین په ختیځ کې تاوتریخوالو ته لا پسې لمن ووهي. د اوکراین صدر پترو پوروشینکو ویلي چې دا مارشال به مرسته وکړي چې د اوکراین دفاعي طاقت لا غښتلی شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکایي سفیر نیکی هیلی هم د روس دا کار غندلی او هغه د اوکراین پر ملي حاکمیت ظالمانه تیری بللی دی.
د امریکا صدر وایي انتظامیه هیڅ اراده نه لري چې وستي امریکایان کډوال امریکا ته رادننه کړي. ډونالډ ټرمپ دا خبره پرون د ګل پورس د خپلو پلویانو یو لاریون ته کړي. په میسي سي پی ریاست کې صدر دغه لاریون ته وویل دغه غیر قانوني قافلو ته زموږ پیغام ډیر ساده دی چې واپس شي او خپلو کورونو ته لاړ شي، موږ به تاسو داخلي دو ته نه پرېږدو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ملګرو ملتونو ویلي چې تیر کال په ټوله نړۍ کې شاوخوا 50,000 ښځې یا د خپل د ژوند شریک یا پخوانی شریک او یا هم د خپلې کورنۍ لخوا وژل شوې دي. پاکستان او افغانستان په هغو ملکونو کې شامل دي چې چیرته د ناموس یا د غیرت په نامه ډېرې وژنې کیږي. په پا پاکستان کې ځینې د ښځو د چارو فعالان وایي چې په پا پاکستان کې قانون شته خو ښځې له قانونه نه خبرې دي. پام وکړئ د رابع پیر رپورټ.
رپورٹ کی پدیاڑا افریقا تر ټولو خطرناک بری اعظم ګرځول سوی خدا هم ویل سوی چې په ایشیا کې په کال 2010 کې 10,000 شذې خپل د کورنۍ د لاسه وژل سوی چې سبب یې حسد د غیرت په نوم وژنه شذې خپل حق ګرځول او د دې د پرشدو ویری سرګندې شي. په رپورٹ کې کاڅه هم د پاکستان په اړه سجدا ندی ویل سوی خو د پاکستانی پوهانو او د بشري حقوقو د پاره کارکونکو څېړنکارانو تر مخه پاکستان کې هم شزی ځان ډیر غیر محفوظه غنیم او د قانون سازی په وجود د غربت پنوم د وژنو شمیره د تیرو کلو په مقابله کې زیاته سویدم. په دې اړه د بشري حقوقو د پاره کارکونکو فرزانه باری وایي پل روایتونه د ځان سره ساتل غواړي او شزی ته د ازادۍ خلافی کچری شزه په کابو کې نوي که هغه خوروي میرمن یا لور نو غواړي چې ختم کړي سي. خلکو ته پوهنه نه در رسول سوي چې له وجې دغه جاهلانه فکر خپل پر ځای ولاړ دي. د ایچ آر سی پی د یو رپورټ تر مخه کال 2010 د جون څخه د کال 2013 د اګست تر میاشتې پورې 230 شزی د غیرت په نوم وژل سوي دي. خو رپورټ دغه شمیره اوس هم صحیح نه ګرځوي او وایي چې اکثره کورنۍ خو د سره دغه شان مقدمي رپورټ کوي هم نه. د بشري حقوقو د پاره کارکونکي یو بل کارمنده نورمرجانه ډیوه ریډیو ته وایي
یو خدا قوانین کو تاسو ګورئ د ټولنې څومره فیصد برخه چې د دې قوانینو نه خبر ده، بل خصوص چې کوم خزي دي. بل دویمه خبره چې پولیس دي یا چې کوم لاین انفورسمنت دي، دوی ولې هغه شان قانون شته او دوی دغه قانون د اپلیکولو د غیر تطبیقولو د لپاره نه سينو ولې د سی بیان کیږي.
دوی زیاتوي چې د شوزو د حقونو د لپاره جوړ سوی د قانون په اړه پکار دي د مطبوعاتو او نور ذریعو څخه ټولنه کې پوهنه خوره کړی سي چې دغه قانون یوازې تر کتابو پاتې نه سي بلکې په عملی توګه د شوزو په ژوندونه کې په شاور سي. یو بلې ادارې هیومن رائټس واچ د کال 2013 د یو رپورټ تر مخه نه یوازې د وژنې بلکې شزي د سخت تشدد ښکار هم کیږي چې پکې جنسی زیاتوب، تزه پر غورځول، کورنۍ تشدد او په زور واده ورکول د پاکستان ډېری سنجیده ستونزې دي. دغه رپورټ ښایي چې د تیرو درو کلو راهیسې 2,900 ښځې د غیرت په نوم وژل سوي دي. د انټرنیشنل آنر بیسډ وایلنس نیټورک ایچ پی وی ای د اندازې تر مخه پاکستان کې هر کال 1,000 ښځې د غیرت په نوم وژل کیږي چې د نورې نړۍ 10% دي. د امنیسټی انټرنیشنل د کال 2018 په رپورټ کې ویل سوي په پاکستان کې د شوزو د غیرت په نوم جوړ سوی قانون پی اثر دی. دغه قانون کې ویل سوي د غیرت په نوم د وژنې تورن ته به 500 سزا ورکول کېدای سي. خدا پریکړه به قاضي کولای سي چې دغه وژنه د غیرت په نوم سوي او که نه. د څېړونکو وینا ده چې دغه قانون د کمزوري لوجې اکثره نیول سوي تورن تنان د ثبوت تنشتوالي لوجې یا د کورنۍ سره د روغې جوړې ورسته خوشي کړی سي او جوړ سوی قانون خپل پر ځای پی اثر پاتې سي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voad1news.com.
ټول نړۍ کې د نومبر د 15مې نیټې نه تر د دسمبر د 10مې نیټې پورې د 14 ورځو کې به په نړۍ کې تنظیمونه او جدا جدا خلک او ادارې دغه کوشش کوي چې د ښځو پر ضد د هر قسمه تشدد د مخنیوي لپاره شعور بیدار کړي، پوهه خوره کړي، علم خور کړي. هم په دغه لړۍ کې به تاسو ته په دغه 14 ورځو کې په پاکستان کې بیا خصوصا په خیبر پښتونخوا کې چې ښځې او ماشومان جنکۍ د کم قسمه تشدد او د یراو سره مختی په دې موضوع باندې تفصیلی رپورټونه وړاندې کړو. د ډیوه خبریال راز حسین هم د غشانتی رپورټ تیار کړی دی چې په مردان کې پولیسو د یوې جرګې ځینې غړي نیولې دي. دغه جرګې باندې دا تور دی چې دوی د 14 کالو د یوې ماشومې نکاح تړلې. رپورټ کې تفصیل اورو.
د خیبر پختونخوا په مردان ضلع کې پولیس وایي هغوی 14 کلن جینې په سوره کې ورکړې د جرګې نه غړي گرفتار کړې دي او عدالت هغوی زندان ته لیږلې دي. روانه میاشت د نومبر په 3 منیټه په مردان ضلع ساولډیر کې مقامی جرګې 14 کلن ماشومه سلویخ کلن انعام الله ته په نکاح کړې وه. د ماشومې په ورور د انعام الله د ښځې سره د ناجایزه تعلقاتو په تور جرګې دغه فیصله کړې وه. په مردان ضلع کې د پولیس مشر سجاد خان وایي چې گرفتار کړې شوي کسانو کې نکاح تڑون کی مولوی محمد نعیم ہم شامل دے.
نو لوگ جو ہیں وہ اریسٹڈ ہیں, اس میں نکاح خان بھی اریسٹڈ ہے اور جو جرگہ کے لوگ تھے وہ بھی اریسٹڈ ہیں اور جو ریلیٹیوز ہیں لڑکی کے وہ بھی اس میں اریسٹ ہیں.
دیوائی د غیر قانونی جرگے نہ غڑی گرفتار کری شوی دی. پدغه کسانو کې نکاحوان هم شامل دي او د جرګي د غړو نه علاوه د جنې خپل خپلوان هم گرفتار دي. دا غیر قانوني جرګه د کاټلنګ تحصیل بابوزه سیمه او ساولډیر مشرانو را جوړه کړې وه او د فیصلې ورسته یې 14 کلن ماشومه سلویخ کلن انعام الله ته په نکاح کړه. د دریشتو ورځو د تیرې دو ورستو پولیس د بابوزه کاټلنګ نه دغه ماشومه بازیاب کړې ده او گرفتار کړې شوی کسان یې زندان ته لیږلې دي او ماشومه یې د مردان ضلع دارالامان ته لیږلې ده. په پاکستان کې د مدیر هسی پټولنه کې په مختلفو نمونو د سفری رسم موجودګی لري خو اوس دغه رسم په ختمې دو روان دی. خیبر پښتونخوا کې د دشمنو او جګړو د ختمولو لپاره د ورور یا تر په جرم کې جنکه په سفر کې ورکول شوې خو تر ډیره حد پورې په دې قابو موندل شوې ده. قانون ماهرین وایي سفر نه یوازې د واده د قانون خلاف ورزي ده بلکې د خزو د تحفظ د قانون هم خلاف ورزي کیږي. اکبر هوتی ایډوکیټ وایي د ملک دننه اکثره د کمزوري او ناقص تفتیش لکبله ملزمان د سزا نه بچي.
پروټیکشن اف وومن ایکس 2006 میرج ریسټرینټ ایکټ هم خلاف ورزي ده چې یو ماشومه د 13 کالو نه کم نه نو د اودیا دغه نه او دغه رضانه د غوښتنې شوی یا دغه عمر کم دي چونکی دا د سټیټ د طرف نه د ریاست د قانون سازي پرانا کې دا جرم دی چې جرم دی نو بیا دغه سزا ورکړي کیږي. تفتیش یا پاغه کې گواهر نشي یا پاغه کې په تفتیش مراحلو کې ټکنیکی کمزوري راشي نو دا د ټکنیکی کمزورو په وجه باندې ملزم چې دی نو هغه بری شي.
په پاکستان کې پارلیمان د خزو د تحفظ قانون هم جوړ کړی دی چې په خزو د کورنۍ تشدد وجنو او د هغوی د حقونو د خلاف ورزو مخه ونیول شي. د ملک دننه د جنکو د ودونو د پاره هم په قانون کې په 13 کالو د عمر د حد تړلو بحثونه روان دي خو اوس هم په ملکی سطح د ماشومانو د کم عمره ودونه کیږي. په کال 2012 کې د ملک دننه 14 جنکې په سوره کې د ورکولو کیسونه ریپورت شوی وو خو په ورستو کې داسې قسمه کیسونه راکم شوی دي. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
پس له هغه چې افغان صدر محمد اشرف غنی د ډیورنډ کرښې ته نږدې د خوست په ولایت کې د باچا خان نړیوال پانتون د جوړېدو د چارو د پیلولو لپاره یو کمیټه وټاکله نو دغه اقدام یې د یو شمیر زیاتو کسانو لخوا د هرکلی سره مخ شو, هم په افغانستان کې او هم له افغانستانه بهر په پاکستان کې. اوس په پاکستان کې یو شمیر پوهان وایي چې د صدر غنی دغه اقدام به نه یوازې د پاکستان او افغانستان پښتون لپاره ګټور وي بلکې د ورسره به د باچا خان د عدم تشدد فلسفه هم په سیمه کې لا خوره شي. پام وکړئ په دې اکله د سعدیا قاسم شاه رپورت.
پوهان وایي د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی خوست کې د باچا خان بین المللي پوهنتون جوړولو فیصله نه یوازې د افغانستان او د پاکستان پښتنو لپاره ګټور وي, دې سره به په سیمه کې د باچا خان د عدم تشدد فلسفه هم خوره شي. د دې یونیورسيټي په لار کې څه تکنیکی او مالی مسلې وي د کم هوارولو لپاره پرستو کې یو خصوصي کمیشن هم جوړ شوی. پاکستان کې د باچا خان ټرست او تعلیمي ادارې مشر او پوهان پروفیسر خادم حسین وای د دې پوهنتون باندې کار کال 2013 را سره روانو او د خوست والی د دې د لپاره ځمکه هم مختص کړی و خو د دې په لار کې څه خندانو د کم حوالو لپاره دا کمیشن جوړ شوی
باقاعده طور رسمی طور منظور کر کم چې د دې د جوړولو لپاره او د دې په خپل خپل درولو لپاره او د دې لپاره د مالی وسیلو راځي مقول لپاره نو زما خلای چې دې کې خو یو د سیمې د ملکونو مرسته به شاملې یو د بین الاقوامي ادارو مرسته به شاملې او سبا هغه مرستې کم چې په ولس مشر خپل غاړه نه کوي او که دغه ټولې مرستې په وخت ورسېږي او دغه پوهنتون په خپل خپل درېدو او د دې بنیاد کې خو دې شو او دا روان شو ما تخکری داسی چې دی علمونو د سانګو په حساب دی باچا خان بابا دی ادم تشدد په فلسفه د تحقیق په حساب او د سیمی د ملکونو د ماسلینو او د طالب علمانو د چوکې د مختص کول په حساب دغه په هنتون د ټول سیمی د پاره د یو امن پیغام وروړی شي یو داسی چې د سیمی ملکونو خپل کې سره ډایالوګ شروع کی.
پروفیسر خادم حسین چې دغه پوهنتون اکیډمیک کونسل یا مشاورتي شورا غړی هم پاتې شوی او ویل دوی دغه پوهنتون کې سماجی یا ټولنیز تعلیمی کورسونه خودلو او د گاونډي هیوادونو طالب علمانو ته په دې کې داخله ورکولو مشوره ورکړي وه. پروفیسر خادم حسین وایي دوی دغه پوهنتون لپاره 15 سانګې په ګوته کړې وي او هر سانګې کې د سیمي ملکونو طالب علمانو لپاره د 10% تر 40% پورې سیټونه مقرر کولو یا مختص کولو مشوره هم ورکړې و. سیاستمدار افراسیاب خټک هله لري په خوست کې دغه پوهنتون جوړېدو سره د افغانستان او د پاکستان دواړو طرف ته د پښتنو اساسي مسله یعنی د معیاري تعلیم مسله حل شي.
موږ سترګې په لارې یو چې دا پوهنتون جوړ شي پښتنو ډېر اساسي مسله چې دا هغه تعلیم ده او معیاري تعلیم او خوست خو داسې ځای کې پروت دی چې هغه د پښتنو زړه دی ځکه چې دې خوا ته که تاسو وګورئ زمونږ د پخوانۍ قبایلي سیمې چې اوس زمونږ د صوبې برخه شوې دي دا پرتې دي او دغه خلک هم ورسره نږدې دي او یو قسم ته دې اثر به په دواړو طرفونو خلکو لپاره ډېر مناسبې وي. نو مې چې د باچا خان دي نو هغه به په دې سیمه کې او په نړۍ کې به هم یو پرستیج یو اعتبار ولري نو دا ډېر ښه خبره ده او مونږ سترګې په لارې یو چې دغسې یو باکیفیته پوهنتون چې هغې نه د علم رڼا د پښتنو په ټولنه کې خوره شي.
هغه وایي په کار ده د دغه پوهنتون سلیبس یا نصاب کې د باچا خان بابا د فکر اساسي ټکي شامل کړی شي.
په هغه کې خصوصا د امن خبره چې ده عدم تشدد فلسفه د انساني حقوقو فلسفه برابرۍ د ښځو د حقوقو خبرې چې باچا خان کړې وې او هغې لپاره هلې ځلې کولې نو دغه اساسي ارزښتونه چې دي د باچا خان د فکر او د فلسفې هغه په کار ده چې د پوهنتون په نصاب کې د هغې څرک او د هغې ځلا موجوده ده.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني په افغانستان کې امنیتي صورتحال او د مالي مشکلات نه باوجود د باچا خان بین المللي پوهنتون جوړولو فیصله کړې ده خو پوهان وای پکا ده د سیمي ملکونو او بین اقوامي ادارې د دې پوهنتون جوړولو کې افغانستان سره مرسته وکړي ځکه چې په نړۍ کې د امن پیغام خورولو لطرف ته دا یو مهم ګام دی. سادیا قاسم شاه وایس اف امریکا ډی ون نیوز پیښور.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړی.
د وایس اف امریکا ډیبه دا څه تقریبا دوه میاشتې وړاندې د پېښور یونیورسټي د طالب علمانو یوې ډلې احتجاج کړی وو په یونیورسټۍ کې چې کوم کوټه ختمه کړی شوې ده او کوم فیسونه زیات کړی شوي دي، د هغې پر سد باندې د پولیس په کاروایی کې بیا په دغه سټوډنټانو باندې تشدد هم شوی وو او د دغه تشدد پر ضد بیا یوه کمیټي هم جوړه شوې وه. خو د دغه کمیټي لخوا اوس پورې څه دوه میاشتو نه له پاسه وخت تیر شوی دی، هیڅ قسمه کاروایی یا رپورټ مخې ته نه دی راغلی او د پېښور یونیورسټۍ طالب علمانو یو ځل بیا غږ کړی دی چې که چیرې دغه کمیټي خپل کار ونه کړو، تفتیش ونه شو د هغه پېښې، نو دوی به بیا احتجاج کوي. سعدیا قاسم شاه په تفصیلي رپورټ تیار کړی.
50 ورځې تیریدونه باوجود پېښور پوهنتون کې د طالب علمانو پر ضد تشدد او د غوی له طرفه راوچت کړی شوی مسلو په جواب کې د دې تحقیقات لپاره د صوبایي قانون وزیر سلطان محمد خان په مشرۍ کې جوړ شوی پارلماني کمیټي تر اوسه پورې خپل رپورت نه دی مکمل کړی او حکومت ته په دې اړه څه معلومات نه دی ورکړي، ځکه د متحده طلبه محاذ تر مخه د دې پر ضد احتجاج اعلان هم شوی. د متحده طلبه محاذ بیان محمد آفاق په دې اړه دا ویل،
خو 50 ورځې وشوې تر اوسه پورې د پارلماني کمیټې جواب نه راغلی، نه څه رپورټ پیش شوی دی. نو موږ هیڅ قسمه په دې نه مطمئن نه یو د پارلماني کمیټې نه. په دې اکله موږ دا فیصله کړې ده په متحده طلبه محاذ پېښور یونیورسټۍ د بلال خان بونیری په قیادت کې به انشاءالله سبا 10 بجې پرامن واکې د پېښور یونیورسټۍ نه والی تر د صوبایي اسمبلې پورې چې دا کم 50 ورځې مکمل شو تر اوسه د پارلماني کمیټې رپورټ نه پیش کیږي، موږ به دغه وضاحت پکار دی.
محمد آفاق وایي دوی تر اوسه پورې پر امن احتجاجونه کړي، د دې نه باوجود د پېښور یونیورسټي انتظامیه د دوی پر ضد تشدد کړي، دوی د داسې قسمه پالیسو خاتمه غواړي.
مونږه کم مونږ کم زیاتې شوې دي، کم لاټي چارج مونږ په سټونټانو شوې دي، نو مونږ دا حق غوښتنه کوم چې هر تاسو زمونږ دغه پېښ کې چې ولې په دې لکانو باندې والټه کول شو، فیسونه ولې دې تنه کمیږي، روزانه په بنیادونو باندې الکان تر شرکیږي په مختلفو حربو باندې یونیورسټي انتظامی لخوا، نو مونږ دغه بندیز غواړو.
د حکومتي دریز معلومولو لپاره د دغه پارلماني کمیټي مشر سلطان محمد خان سره کوشش نه باوجود رابطه ونه شوه، خو د حکومت مخالف ګوند عوامي نېشنل پارټي د صوبایي اسمبلی غړی او د دغه پارلماني کمیټي غړی سردار حسین بابک وای تر اوسه دغه پارلماني کمیټي خپل رپورت ځکه نه دی ورکړی چې ډېر بې ضابطه غي مخې ته راغلي دي.
بالکل دا لګی دا چې د حکومت ته بالکل دلچسپي نشته، موږ خو کې دوه میټینګ وکړو او پاره پرنا کې د دې یونیورسټي ایڈمنستریشن چې کوم کمزوري دي یا په یونیورسټي کې کوم کرپشن کیسونه مخې ته راځي، نو ستو حکومت خاموشي اختیار کړی یا غنی په کار خداو چې پاره کمیټې کې لیکلي چې په 14 ورځو کې بدلون درنه دا ریپورت چې دا به حکومت کمپایل کوي دا به کمپلیټ کوي، خو دا غي نه پر زیاده غي کمیټې اجلاس هم نه شوی او حکومت ته د جسټین د ساتي نو ډېری مسلې ریټي دا سړي چې غره ښکارا شوی نو ستو حکومت خاموشه شوی.
په سلورم اکتوبر په طالب علمانو په یونیورسټۍ کې شوی لاټي چارج او د دې زموږ خلکو ته سزا نه ورکولو او د طالب علمانو د فیسونو هاستل او نورو مسلو په حق لا څه کاروایی نه کولو پر ضد متحده طلبه محاس بیا احتجاج کولو اعلان کړي. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
په پاکستان کې یو شمیر ماهرین وایي چې د پاکستان مرکزی حکومت د هغه هیواد آئین پر خلاف ځینې داسې ګامونه اوچت کړي دي چې په هغه کې اختیارات ډیر مرکزی حکومت ته ور انتقال شوي دي او د 13 امندمنت یا د 13 زمیمي په پام کې نیولو پرته د صوبو اختیارات کم کړی شوي دي. پام وکړئ په دې اکله د عبدالرزاق رپورټ.
ماهرین وایي چې پاکستان کې 1903 آئین مطابق پارلماني طرز حکومت دی، ولې د موجوده حکومت د اکثره اقداماتونه داسې معلومیږي چې د صوبو اختیارات هم مرکزی حکومت په لاس کې اغستې دي. پېښور پوهنتون کې د هیسټری ډپارټمنټ یعنی د تاریخ څانګې لخوا تابعه شوی غونډې ته د سینټ پخوانی چیرمن میار رضا ربانی وینا وه چې په ملک کې پارلماني نظام یو طرف تکولو سره به آئینی ادارو ته ډیر نقصان ورسی. هغه دا هم ویل چې وزیر اعظم عمران خان کمی بهرنی دورې کړې دي، د هغه په اړه پارلیمان په اعتماد کې نه دی اغسته.
جو اقدامات حکومت نے اٹھائے ہیں ان کو دیکھیں تو وہ سینٹرلائزیشن آف پاور کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور پارلیمنٹ شاید جو ٹرائیکوٹمی کا سلسلہ ہے، جو تین ادارے ہیں، اس میں آج وہ ویکسٹ لنک ہے۔ چین کے دورے کے بعد قوم کو یہ کہا گیا تھا کہ تمام تر چیزیں سیٹلڈ ہیں، اور چین جو مدد کرے گا اس کے ڈیٹیلز ورک آؤٹ ہو رہے ہیں، لیکن آج میرا خیال ہے دو یا تین ہفتے گزر چکے ہیں اور کوئی ڈیٹیلز جو ہیں وہ ہمارے سامنے، پارلیمان کے سامنے یا عوام کے سامنے نہیں آئے۔
په دغه موقع باندې د اسلامي نظریاتي کونسل چیرمن قبله ایاز ویناوه چې په آئین کې شوی اتلسم ترمیم باندې عمل نکیږي چې لوجه د هواد وړي صوبې متاثر کیږي، هغه دا هم ویل چې د یاد ترمیم مطابق په صوبو کې د اعلی تعلیم د پرمختګ لپاره ځانګړي هایر ایجوکیشن کمیشنز جوړول پکار دي۔
بالخصوص یو مسله چې کوم زموږ د ایجوکیشن په سیکټر کې ده، آزاد چې هایر ایجوکیشن کمیشن چې ده، د هغه کې چې کوم ذمہ داری دي د هغه په تقسیم باندې لا اتفاق نه ده شوی، نو پکار ده چې د هغه په تقسیم اتفاق وشي۔ دو صوبو کې هایر ایجوکیشن کمیشن نشتا، لکه په خیبر پختونخوا کې او په بلوچستان کې، نو چې په هغه کې هم دا جوړ شي او بیا دوی تعین وشي چې مرکزی هایر ایجوکیشن کمیشن بس کوي او صوبائی بس کوي، نصاب جوړول دي په دې باندې هم خالص چې کوم رہنما اصول دي چې هغه تعین وشي او بیا د هغه په رڼا کې نصابونه جوړیږي، نو خن نصاب چې کوم دی آب بیا ټوله خالي۔
غونډې ته خپل وینا کې ماهرینو دا هم ویل چې پاکستان کې د عام انتخابات وروسته لا تر وسه ادارو د آئین مطابق خپل کارونه نه دي شروع کړي، او کومه خارجه پالیسي چې وضع کړې شوې ده په هغه کې هم ابهام موجود دی۔ عبدالرزاق، وایس آف امریکا، ڈی ون نیوز، پېښور۔
د امریکا د خلایی تحقیق ادارې یو بل مشن د انسایټ په نوم باندې مارس یا مریخ سیارې ته پرون رسیدلی دی، هلته کې کوز شوی دی او هلته نه کې به اوس د مریخ سیارې په هکله معلومات رالیږي۔ تفصیلي رپورټ په منظر شهید ناورو۔
د امریکا فضایي ادارې ناسا یو پلټون کې وسیله د مارس یا مریخ سیارې پر مخ کینولې ده۔ د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د دغه ماموریت د کنټرول مرکز د بیړۍ په خوندې رسیدو ډیره خوښي څرګنده کړې ده، او د ناسا سیډونکو ویلي دي چې د مریخ سیارې د معلوماتو د راټولولو لړۍ پیلوي۔ دغه فضایي بیړۍ به د مریخ دننه جوړښت وڅېړي، او دا به د ځمکې وروسته دویمه سیاره وي چې د زلزلو او د سطحې لاندې هوا کچه به یې معلومه شي۔ فضایی وخت د غرمې 12 بجو د امریکا د فضایی چارو د ملي ادارې یا ناسا په لسګونه انجینرانو په سدنیا خار په یو کنټرول خونه کې شیبې شمارلې چې د انسایټ په نوم د دوی فضایی بیړۍ په بریالیتوب سره سری سیارې یا مریخ ته ورکته شول۔ لدې یوه دقیقه وروسته انسایټ په یو سلفی عکس کې د خپل چاپیریال تصویر راواستوه۔ ویل کیږي دغه لومړني انځورونه د خاورو له امله روښانه نه دي راغلي، خو په راتلونکو ورځو کې به روښانه انځورونه هم خپاره شي۔ ساینس پوهان وایي چې انسایټ له اتموسفیر څخه تر د سیارې مخ پورې واټن په 2 دقیقو کې وواهه چې بې له ستونزو کېناسته۔ د ناسا انجینرانو ویره درلوده چې ګواکې دغه بیړۍ به د دوی په وینا د طرحې له 2 دقیقو روغه ونوځي، دا هغه 2 دقیقې دي چې پکې دغه بیړۍ د ناستې پر مهال خپل مزل په 1 ساعت کې د 2000 کیلومترو څخه یوازې 8 کیلومتره ته راکوزوي۔ د سری سیارې یا مریخ د منځني جوړښت معلومولو لپاره لیکل شوې دغه لومړنۍ بیړۍ په یو شمیر پرمختللو آلو سمباله ده چې ډېر یې اروپایي دي۔ مریخ لمځکې 301 میلیونه مایله لیرې دی، او سفر یې 6 میاشتې وخت اخلي۔ مریخ ته د انسایټ د استولو ټول لګښت $1 میلیارد و، او دا ماموریت به د ځمکې په حساب په 2 کلونو کې چې د مریخ له 1 کال سره برابر دي بشپړ شي۔
واشنگتن ڈی سی نا دا